خغلی سید محمد حسن شریفی لتاسو نه چې په خبرونه کې مګډون کړ. لتاسو درنو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
علیکم درنو دوستانو ستړي مشي وخت ما ځګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري. د سر موضوع مو د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبري کیږي خو د سولې لپاره مدي نخې نښانې نه ښکاري. همداشان به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د کابل د یو سل اتیا مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. یو شمېر نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې احمد تکل برابر کړی دی.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. جنوبی کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره مرسته اعلان کړې. او په کمبودیا کې چارواکو په زیاته اندازه عاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. بشپړ خبرونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار له حکومت او امنیتي چارواکو وغوښتل چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. موږ د کونړ د پیښې د غندلو ترڅنګ وایو چې هغه څه چې مهم دي په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د تکرار مخنیوی دی. هیله من یو چې د دې ډول پیښو مخه به ونیول شي. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د پرون ورځې په بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ملکي وګړي ټپیان دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې هوایي حملو هدف د دولت وسلوال مخالفین وو او په نتیجه کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم وژل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي وو چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او افغان چارواکو هم له خپلې خوا په دې اړه د څېړنو خبر ورکړی. جنوبي کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره بسپنه اعلان کړې ده. د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویلي د مرستې به هغه 1000 کورنۍ چې نیمایي غړي ماشومان دي د ژمي له سختیو خوندي کړي. خبر پانه په افغانستان کې د کوریا د سفیر ری جاهیونګ له قول لیکي چې وایي له دې کبله خوشینه دی چې په افغانستان کې نږدې 80000 کورنۍ له سړې هوا او لوږې سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي ډېر مرستو ته اړ دي ځکه ډیری په کېږدیو او موقتي استوګنځایونو کې ژوند کوي او د ژمي سړه هوا یې د ژوند شرایط نور هم ستونزمنوي. د یونیسف د څیړنو له مخې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله په پیځایه شویو 9000 کورنیو کې له 1300 زیات کسان په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو څهانو سیمه کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې 9 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبر پنه کې وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه ناوخته په دې سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه او جګړه تر سهار وختي پورې روانه وه چې په ترڅ کې 3 نور سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې همدراز 9 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت له ایران سره په ګډ سرحد کې په یوه حمله کې د شپږو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو د پیښې له کبله تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دا ملیشه سرتیری د ګډ سرحد په یوه غرنۍ سیمه کې د ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایران سفیر یې احضار کړی او ورته ویلي دي چې تهران باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حملې کوي. پاکستاني چارواکي وایي شاوخوا 150 وسلوالو د جمعې ورځ پر پاکستانی ملیشه ځواکونو حمله وکړه. شپږ سرتیری وژل او څوارلس نورې ټپیان کړل. پاکستان وایي په دې برید کې څلور برید کوونکي هم وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی او ایران او پاکستان یوه هم نه دي ویلي چې د دوی په نظر کومو ډلو به دا حمله کړې وي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز تایید کړی ده چې 15 افراطي وسلوال د پوځي محکمې لخوا په هغو حملو کې چې 22 پوځیان او 2 ملکی وګړي پکې ووژل شول د ونډې لرلو له کبله د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د دې حکم په اړه د پاکستان د پوځ په بیان کې نه دی ویل شوي چې پر دې مجرمانو د اعدام حکم به څه وخت تطبیقیږي. بیان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له قوله لیکي چې نوموړی همدراز پر شلو نورو مشکوکو تروریستانو د بند حکمونه هم تاییدوي. دا کسان پر امنیتي ځواکونو او د پاکستان پر عیسوي اقلیت په حملو مجرم پیژندل شوي. د پاکستان دولت په 2014 کال کې د اعدام په حکم کې تعلیق وروسته له هغه له منځه یووړ چې په پېښور ښار کې د پوځیانو د کورنیو پر یو ښوونځي په حمله کې له 1.5 زیات کسان چې ډیری زده کوونکي ماشومان وو ووژل شول. نن د دسمبر 14 پر دې ښوونځي د برید څلورمه کلیزه ده. اورستای خبر په کمبودیا کې چارواکو 3.2 ټنه عاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. چارواکي وایي دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی وو او له متحدو ایالاتو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ونیول شول. د کمبودیا د ګمرک او مالیو یو چارواکي سنچای فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې نږدې 1.26 اجونه په یو کانتینر کې د مرمر تیګو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو او خاوند یې ظاهرا تښتیدلی دی. د کمبودیا د ګمرک چارواکي وایي د دې اجونو په اړه کمبودیایي چارواکو ته په پلازمینه پنومپن کې د امریکا د سفارت چارواکو معلومات ورکړي وو. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 12.6 نوي رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري.
که وقتی صلح میخواییم پس کدوم نشانه ای از صلح باید دیده بشه؟ طالب ها این تئوری خود میکنه، رئیس جمهور میگه 5 سال دیگه کار داره تا صلح به وجود بیایه، بین مردم رو مخشوش داخته.
په همدې اړه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر آغا سره هم غږېدلی یو.
یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې خپله خبره کړې وه چې موږ د امریکایانو سره کښېنو، هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسېدلې ده.
هغه کوم د رای ورکولو مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید له سره وشمیرل شي، هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خرګوټي کې د داعش ډلې د قومندې یو مرکز له منځه وړی دی. د خبرونه چې تر 15 بجو دوام لري په دویمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم اوریدلی شي. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نښې نښانې نه ښکاري. د دغه کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف نن ازادي راډیو ته وویل دا یو عجیب حالت دی چې د خلکو ذهنونه یې مخشوش کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي خو وایي په افغانستان کې جګړه ډېره پیچلې ده او سوله به هم ډېره پیچلې وي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د سولې د هڅو عملي نښې نښانې نه لیدل کیږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت د خلکو ذهنونه مخشوش کړي دي.
اینجا دو حالت داره. یک حالت هست که
دلته دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې امریکا وای سوله غواړو او خلیلزاد هم ورته هڅه کوي. د افغانستان خلک هم په لومړیو کې ورته چمتو ول، خو د سولې کومه نښه نه لیدل کیږي. کله چې سوله غواړو یوه نښه یې باید ولیدل شي. طالبان خپله جګړه کوي، خپلې انتحاري حملې کوي، په رسنیو کې دوی ځپل کیږي. ولسمشر وایي 50 کلونو کې سوله راسي. دا یو واجب حالت دی او د خلکو ذهنونه یې مغشوش کړي دي.
اینا همه که بیتی یک حالت عجیب است، کل ذهن مردم مخشوش داخته.
خاغل جاوید په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن د افغانستان د سولې په اړه ورته مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د کابل اوسنی سیاسي وضعیت هغه دیګ ته ورته دی چې معلومه ده یو څه پکې د پخېدو په حال کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به پکې څه راوځي. د افغانستان د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې تیزی شوي، او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ځلې د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره غږېدلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. د دغه کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
ما په اند افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله راوستل به هم ډیر پیچلې وي، ولې په اوسني حالاتو کې چې کومه د سولې لپاره هڅې روانې دي، یو څه نوي تحرکات یا نوي مسائل لیدل کیږي چې هغه سړی دي ته خوشبینوي چې افغانستان کې به سوله راشي، اگر چې مخکې موږ دته چې ډیره پیچلی به وي دغه سوله.
ښاغلی مجیدی: د افغانستان د سولې مسلې ته د امریکا لیوالتیا، د دغه پروسې د ضمانت کوونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول، او دغه شان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د یوې اجماع رامنځته کیدل، په ځانګړي ډول د چین او پاکستان همکاري د افغان سولې په برخه کې نوي او مهم تحرکات یادوي. خو دا چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې به تر کومه عملي پایلې ولري، دا به د وخت پر رسیدو سره ثابته شي.
درنو دوستانو، و مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره عملی نخې نښانې نښکاري. په همدې مسله کې پاتې کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خبرې روانې دي، خو د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه طالبان له دې حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. ستاسو په نظر له امریکا سره دغه خبرې دې مرحلې ته رسیدلې چې دواړه لوري مخامخ خبرې پیل کړي؟
دلته دوه خبرې دي. د امریکایانو یو د لیدلو خبره ده، یو توافق ته رسیدل دي. یو جز چې هغه لیدل دي هغه د جریان لري، او هغه جز چې هغه توافق دي چې هغه اصلي واقعي جز دي، هغه تر اوسه پورې نه طالبان دي نه هلي سوي دي او نه امریکایانو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د وتلو خبرې په سر باندې د طالبانو سره توافق نه کوو. نو کېدلی شي چې په دې باندې دا کار هم وشي. او دوهمه خبره ده چې ما فکر باندې هغه شکل چې اوس د افغانستان حکومت دا وایي چې افغانستان په مشري باندې به با په افغانستان کې سوله راځي، دا د امکانه په دې وتلې ده چې دوه مقابل طرفونه چې دي هغه نشي کولای چې هغه موضوع چې اصلي موضوع ده د هغه مشرتوب وکړي. یعنی نه طالب دا کولای شي چې د طالب په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي، او نه حکومت دا کولای شي چې د یو طرف دي د جنگ او د په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي. هغه زما فکر باندې داسې د عقل او د دلیل او د اساس سلیلي خبره ده.
تاسو هم سرچینې لرئ، له طالبانو سره په تماس کې یاست، خپل شورا مو هم د په افغانستان کې رسول هڅه کوي. اوس چې دغه خبرې پیل شوې دي امریکا او د طالبانو ترمنځ، او د اساسي خبرو د پیلېدو لپاره دوی زمینی برابروي، تر اوسه پورې تاسو دغه خبرې په کوم پړاو کې وینئ؟ آیا د دغه خبرو په نتیجه کې به بالاخره دواړه لوري سره کینی؟
زه فکر کوم چې دا خلیزات خبره یو نوې خبره ده، خو زه ډېر لږ امید ورته لرم. د خلکو هیله ده چې پیدا شوي دي چې خلیزات به مثلا په لشکرو میاشتو کې د خپل رسالت پای ته ورسوي، او دا کار د افغانستان د سولې په باب باندې په اخلاص کې زما په فکر باندې رسي هم نه ده، ځکه چې د افغانستان موضوع د ډېر وخت خرابه شوې ده، او افغانستان ډیر وخت په جنگو کې راتېر کړی دی. نو زما فکر باندې کېدلی شي چې خلیزاد به د شپږو میاشتو وروسته بیا خپل وخت واخلي.
د پاکستان دغه د صدر اعظم ورستی خبره تاسو سره ول ارزو هي پاکستان فکر کوي چې پرختیا هم غواړي د سولې خبري یو نتیجه ورکړي ک بیا هم په یو ډول باندې غواړي چې خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
زه فکر کوم چې اله تدرې طرف دی، یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې خپل خبره کوي او چې موږ د امریکایانو سره کښینو هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده. او دوهمه خبره ده، هغه پاکستانیانو دي، پاکستانیان هم زما فکر باندې کوشش کوي کوي هغه اتهامات چې اوس په افغانستان کې په دوی باندې لګېږي او دوی وایي چې دا صلح چې موږ مداخله وکړو او صلح په افغانستان کې راشي موږ به د افغانستان سره بېرته دوستي شي، هغه اتهامات به د منځه ولاړ شي. درېیمه خبره ده، امریکایانو خبره ده، امریکایان د دې کوشش کوي چې د پاکستان د لارې دا کار وسي چې پاکستان د طالبانو باندې زور راولي چې دلته د امریکا یو اډه یا دوه اډه په افغانستان کې وجود ولري. نو زما فکر باندې دا درې سره مطالب زه یې سویږي خو راځي دی ته شوسه دا مطلب چې امریکایان وایي چې په طالبانو په پاکستان زور راولي. زه پته نه کوم یعنی د لږ امریکایانو پاتې کېدل او د ډېر امریکایانو پاتې کېدل هغه په طالب باندې یو شی دی. او د پاکستان خپل خبره چې محدودیت په پیدا کې بیرته خپل اقامات په ورکه هغه کېدل چې چراسي او د طالبانو خبره چې طالبان به ورسره کښې نه غن کېدل چې چراسي. نو زه فکر کوم که چېرې دا اوسي امکان بیا هم یو اندازه امکان د دې لري چې په افغانستان کې دي مذاکرات ته یا سولې ته زمینه برابره شي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو انتخاباتي مسله، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسیده. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د نن ورځې په پای کې به د یو شمیر ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو اعلان هم وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې د کابل رایو د بیا شمیرنې پروسې څارنه څنګه چې لازمه وه په رانه ډول ترسره نه شوه. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه د کابل د 132 مرکزونو رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د کابل حوزې د لسګونو نورو مرکزونو د رایو شمیرنې بهیر اوس هم روان دی. د یاد کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ تر پایه به د کابل ترڅنګ د ټولو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
هغه کوم د رای ورکوي مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید سره وشمیرل شي هغه نن پای ته رسیږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری نن کوشش دی هم کوي چې د ځینو ولایتونو ابتدایي پایلې هم اعلان کړي. همدې باندې رهبری کار کوي ترسو د همدغه اونۍ تر پایه پورې د کابل او د پاتو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په دغه کمیسیون کې وسرچینه وایي چې د یکشنبه ورځې تر پایه به د هلمند، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې انتخاباتو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. خو له دې وړاندې یو شمېر کاندیدانو ویلي و چې لومړنۍ پایلې ورته د منلو نه دي ځکه د رای ورکولو په پروسه کې شفافیت موجود نه و او حق حقدار ته نه دی رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم مخکې ویلي و چې د رای ورکولو پر مهال د روڼوالي د نشتون له امله په تېره بیا د کابل له حوزې ورته زیات شکایتونه ورسېدلي او باید له هرې ممکنې لارې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د کابل حوزې د رایو بیا شمیرنه په سمه توګه ترسره شوې نه ده. ښاغلي رشید ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو شمیر په دې پروسه کې کم و او کمیسیون د هغو کسانو په اړه چې په دې برخه کې فساد کړی معلومات نه لري.
په دې کې هغه د نظارت کچه ډېره محدوده وه او دغه فرصت په ټوله معنا باندې مساعد نه و چې موږ له ټول هغه پروسس خسرانه وکړو. اما په دغه سرانه کې چې موندلې په دې کې د فساد کیسونه موندل شوی دي چې په وروسته هغه افراد گیر شوی دي. افراد گیر کېدل وروسته معلوم نه و چې غوسر څه کیږي.
خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او نور ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسه په شفافه ډول ترسره شوي او د نوماندانو استازي او څارونکو بنسټونو په لازم ډول له دې پروسې څارنه کړې ده. دغه کمیسیون سره له دې چې یو شمېر ستونزې او په ځینو کارکوونکو کې د وړتیاو نشتون مني، خو وایي کار په تیزۍ سره روان دی او د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته به په همدې میاشت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولای شئ، پته مو ده azadiradio.com. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په وړاندې د غیزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور نن په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق معلومات ترلاسه او په وخت اجراءات وکړي. نور حال په دې اړه د واصل وصال پر راپور کې.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمېر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه وزارت په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته ما تانستیم
دی وای په تیرو درې وسلورو کلونو کې مولو الاستراون لرلې دي. موږ توانېدلی یو چې د یادو په دې سره د جدي مبارزې لپاره یو لړ تقنیني اسناد جوړ او ګټور پروګرامونه پلي کړو. زموږ د کارونو یو مهمه برخه چې نن پرانسته کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټابیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است.
ښاغلی انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېښنې وړ بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په مالی او تخنیکی همکارۍ جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د څېړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند ارګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه یې د لازمو معلوماتو د نشتوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پوډل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و. مونږ ته کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا ښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نه و. دغه عدلي رؤسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چیرته دا قضیه سب کې چیرته یې وسپاري، د محافظتي مرکزو ته یې وسپاري، کوم هیڅ شی معلوم نه داسې مشخص نه و. نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې یو مشخص لارښوونه دوی ته وي چې کوم ځای ته دغه قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته یې وسپاري او چیرته یې سب کې.
ښاغلی صافی، ناامني، بیکاري او لوږه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولي او په دې برخه کې له حکومت نه د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کېږي خلک یې د همدې پدیدې قرباني کېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې.
اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په میوند او خوراوک ولسوالیو کې په دوه جلا جلا پیښو کې دولس پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د پیښو مسولیت منلی او د څلورویشتو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
لومړی پیښه د کندهار د میوند ولسوالۍ د خاکي چوپان په سیمه کې د ملي پولیسو په یوې امنیتي پوسته کې رامنځته سوې. د کندهار د والي ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس خپل 15 پولیس ملګري وژلي او یو ټپي کړي. د عزیز په وینا حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلې.
میوند ولسوالۍ کې د هلمند او د میوند ولسوالۍ یو سرحد دلته یو پوسته وه، کوم یو کس چې د طالبانو سره تړاو درلودې دلته د یو بل ملګري په شناخت دغه پوستې ته راغلی وو. نو بیا د ده په توسط وسلوالو مخالفینو چې دی ورسره همکار وو حمله کړې پر دغه پوسته، چې پکښې 15 کسه یې شهیدان کړي او یو کس پکښې زخمي شوی دی. کوم کس چې د وسلوالو مخالفینو سره اړیکې درلودلې هغه هم تېښته بریالی شوی دی.
په عین وخت کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د شوراباک ولسوالۍ د سرو څانو په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د والي ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې چې د سهار تر څلور بجو یې دوام کړی اووه سرحدي پولیس او اووه وسلوال طالبان وژل سوي، درې سرحدي پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د سرو څانو په سیمه کې وسلوالو مخالفینو د سرحدي پولیسو پر پوسته باندې حمله کړې چې د سهار تر څلور بجو پورې دوام کړی. په دغه نښته کې اووه سرحدي پولیس شهیدان شوي او درې کسه پکښې زخمیان شوي دي. همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې په نښته کې وسلوالو مخالفین اووه کسه وژل شوي او په هغه تنه یې زخمیان شوي دي. هلته د نښتې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څلور جثه ده او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دوه جلا جلا پیغامونو کې ادعا کړې چې په لومړۍ پیښه کې د دوی دوه نفوذي ملګرو اووه امنیتي سرتیري وژلي او په دوهمه پیښه کې اوولس امنیتي سرتیري وژلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې او اته پولیس یې ووژل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو نړیوال خبر، د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خارګوټي کې د داعش اسلامي دولت ډلې د قماندې یو مرکز له منځه وړی دی. بلخوا د کردانو په مشرۍ ائتلاف له اسلامي دولت ډلې د حجین خارګوټي د پاتې سیمو د تصفیه لپاره سختې حملې کړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح د دغه رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ ائتلاف وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د قومندې دغه مرکز یې چې په یوه جماعت کې وو ویجاړ کړی دی. د ائتلاف ځواکونه وایي د قومندې دغه مرکز پرون شنبه په حجین سرحدي شارګوټه کې له منځه وړل شوی دی. ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې د داعش تر 1400 زیات جنګیالي چې په درنو وسلو سنبال او د سوق او ادارې په دغه مرکز کې حاضر وو د دقیقې حملې په نتیجه کې له منځه وړل شوي دي. د لامی په حواله حقی افراطی وسلول چې په دې حمله کې وژل سوي له دغه جماعت څخه د ائتلاف پر همکارانو د حمله د رهبری لپاره کار اخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو ډلې ویلي د کردانو پر رهبری د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو جنگلیو تر څو اونیو جګړو وروسته د جمعې په ورځ د حجین زیاتې برخې له دایچ څخه ونیولې. دغه شارګوټی د سوریې په ختیځ کې د عراق د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت دی. حجین د داعش په ولکه کې وروستۍ سیمه ګڼل کېدله. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره په وروستیو میاشتو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. داعش ډلې روان کال پر ټولو هغو سیمو چې په سوریه کې نیولې وې کنټرول له لاسه ورکړ. د دې ډلې په وړاندې له یوې خوا د امریکا له ملاتړه د برخمنو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا پوځي عملیات وسول، له بلې خوا د سوریې د پوځ لخوا چې روسیا یې ملاتړ کوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پلان سویو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده. فدریکا موګرینی ویلي ترکیه باید له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه چې د داعش تروریستي ډلې په وړاندې روانه مبارزه کمزوري کوي ډډه وکړي. هغې ویلي چې د داعش په وړاندې روانه مبارزه وروستي پړاو ته رسېدلې او ټول اړخونه باید هغه هدف ته د رسېدو لپاره چې د دې ډلې ناکامي ده ګډ کار وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی و چې هیواد یې د کردانو د ملیشه ځواک یا د خلکو د خوندیتوب د قیتو په وړاندې پوځي عملیات په پام کې لري، خو هغه د دغو عملیاتو نیټه مشخصه نه کړه. ترکیه بیره لري چې دغه ځواکونه چې وای پی جی هم بلل کیږي او د سوریې او ترکیې په سرحد کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، شاید د کوردانو د کارګر له ممنوع ګوند یا پی کی کی سره ارتباط ولري. خو د خلکو د خوندیتوب قطعه په سوریه کې د داعش په وړاندې په مبارزه کې پلی اغیزناک ځواک ګڼل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، زموږ دا خبری خپرونه او نورې ونیز خپرونې په غږیزه بڼه زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي رادیو.